دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو له لارې زما حق دی پروګرام ته ښه راغلاست وایم. طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې د افغان ښځو او نجونو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې له امله لسګونه زره ښځې او نجونې بیکاره شوي دي. په دې کې زرګونه هغه ښځې هم شاملې دي چې د کورنۍ سرپرستي ور په غاړه وه. دې چارې نه یوازې دا چې عاجلو مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر زیات کړی، بلکې په لویه کچه د افغانستان اقتصاد ته هم ضربه رسولې. د څو راپورونو او څېړنو پر بنسټ چې تر ټولو وروسته یې اونۍ مخکې د امریکا د ارکنساس پوهنتون د یو پروفیسور لخوا خپره شوه، د ښځو او نجونو د کار او اقتصادي فعالیتونو په وړاندې د طالبانو د محدودیت او بندیزونو په سبب افغانستان په کال کې تر نږدې یو نیم میلیارد ډالر تاوان کړی دی. د پروګرام له درنو میلمنو سره په همدې مسله او اړوند موضوعګانو بحث کوو، خو تر هغه مخکې د افغانستان اقتصاد ته د نږدې یو نیم میلیارد ډالرو د زیان اوښتو په تړاو دغه راپور سره وګورئ او واورئ.
د یوې نوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارډ ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د ارکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیټرینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپو راجا بنټو ویکټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پو رفیو الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې، په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمېرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښيي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کېږي، اقتصادي زیانونه ډېرېږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2001 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوي، راغلي د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامدار اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بیروزګاره شوي وي، له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. دوه میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم. زه د کورنۍ سرپرست یم. پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم. ماشومان مې ټول وړ دي. د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوم، 3 کاله مې پخلای کاوه، 15000 مې معاش و. خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوز پیمره لا سوار کړل په کورونو باندې ناستیو، متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو د غدر څنګه رواني ستونزو سره مخامخ ول. په دې فرصت چې موږ خپل فامیل سره لاس ورکړو او سره وجه په وجه کار وکړو کورونو کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پو عبد النصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري، هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمينه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دې کورنۍ د ماشومان د دې ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې دا چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارډ ډالر زیان رسوي.
زما حق د پروګرام تاسو د ازادي راډیو پر صفحو همدارنګه د ازادي راډیو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو له لارې ګوري. لکه څنګه چې ویل په دغه پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د ښځو نجونو په کارونو باندې د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه نو دغه یوات د کال 1.5 میلیارډ ډالر ضربه رسولې ده. طالبانو څه باندې 2 کاله مخکې د ښځو د کارونو په وړاندې محدودیت وضع کړ او کرا کرا د محدودیت دغه لمن وغځوله. که څه هم چې نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو د طالبانو د محدودیتو په وړاندې غږ پورته کړی، خو د طالبانو په پالیسیو کې په دې رابطه باندې څه تغییرات نه دي راغلي. په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. اغلې مسعوده غزنیوال، متشبث او سوداګر رهبره اغلی مریم عطا فعال او متشبسه وسره سره په ټلیفون باندې دي. همدارنګه نسرین حمیدی د ښځو د حقوقو فعال او ښاغلی ازرخ شافیزی چې اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوی غړی هم دی، دوی به راسره وصل شي په همدې مورد به ورسره خبرې وکړو. تر څنګ یې د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم په همدې رابطه باندې موږ څه لیکلي دي. ستاسو نظریات او کمنټونه به یو په یو ولولو. تاسو ته به په پروګرام کې وخت درکړو چې د واتساپ یا ټلیفون له لارې له موږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات او یا پوښتنې که څه لرئ هغه هم په ژوندۍ بڼه له میلمنو سره مطرح کړي. را به شو د میلمنو په لور. اغلی مسعوده، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی کور مودان. اوله پوښتنه له تاسو کوم، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندیزونو په ارتباط چې د کال یو نیم میلیارد ډالره افغانستان ته ضربه رسوي، دا اندازه څومره د تاسو په نظر واقعي ده او څومره لویه ده؟
سلامونه، وخت په خیر ستنه زیست تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته په دې له چې روغ او جوړ اوسئ. خو بله مرغه زه وایم ټول بندیزونه پر ښځو باندې واسه دي، او افغانستان کې کوم تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې دی پر ښځو باندې دی، ټول همدغه وجه اقتصادي ستونزې دي. یو کور یو مور نشي کولی چې خپلو اولادونو ته سمه ورسیږي، ځکه چې هغه کوم خاوند چې کار کوي یو نفر لس څوکس ته ډوډۍ ورکوي. خامخا نه د هغو په کالج کې رسېدلی شي، نه د هغو په ډوډۍ شي، او نه هم د هغوی په هغه تربیت یا هغه تعلیم. نو خامخا د افغانستان ته یو میلیون ډالر پرې سامان رسېږي، او د دې هر کورنۍ او هر پاتې څومره تاوان رسولی دی. نو خامخا دا یو لوی غنی ته ده چې څو وخت مخکې مې یو بل مکتوب صادر شو چې هغه کومې میرمنې چې په موسسات کې کار کوي هغوی هم نسي کولی کار وکړي. یعنې هغوی هره ورځ نه تللی، یا ممکن هفتې کې دوه درې ورځې تللی، یا هم آنلاین له کوره کار کوه. په هغه کوم عاید هغه لارې چې میرمنې کولی شي د هغه له لارې نه عاید ترلاسه کړي هغه پرې بندې شوي دي. نو له بعد مرغه ستونزې ډېرې دي، خو میرمنې دې بیا هم کوشش وکړي چې له یو بلې لارې نه خپل شخصي کاروبار ته واده ورکړي. خو مایوسه کېږي دي نه، خو که ووایم شخصي کاروبار کې محدودیتونه شته، خو څه وکړو، بس وطن دی، وخت به تېروو او ګزاره به ورسره کوو خلکو سره.
مننه اغلی غزنیوال، بیا به هم تاسو ته راشو. اغلی عطا، له تاسو به هم واورم دغه مسله چې د کال یو نیم میلیارد ډالره څومره لویه ضربه ده د افغانستان اقتصاد ته. هغه اقتصاد چې پخوا په بهرنیو مرستو متکي و، اوس یوازې عواید دي او ډیره لږه اندازه بشري مرستې دي.
سلامونه تاسو ته، تاسو میلمنو ته. زه فکر کوم چې په افغانستان کې وخت هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب و، او په دې یعنی کوم وضعیت اوس په افغانستان کې دی، یعنی پر ښځو دغه بندیزونو دغه نه یوازې ټول ملت ته ضرر لري، بلکې ټول افغانستان ټول ښځو ته دا ډېر یو لوی زیان ده. که موږ وګورو په افغانستان کې زیاتره ښځې اوس بیکاره دي. یعنی زه خپله اوله زما بلکې نه تنها شخصي کار و، زما یو بله کار هم و چې ما یو موسسې سره کار کول، هغې یوازې ما ته ښه نه و. زما ما کولی شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړم، او د کور کوم څه چې مونږ اړتیا لرو هغې تامین کوم. نو دا ډېر ما ته سخته ده، نورو ښځو ته هم ډېره سخته ده. زه چې اوس په افغانستان کې هم دغه وضعیت ګورم، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دي. اوس خو ژمی دي، حتی داسې کسان دي چې په دې سخته سړه کې په بیرون کې ویده کېږي، یا کور یاسي هغو ښځو چې یعنی سرپرست نه لري په کور کې. نو هغوی د هغوی نیاز دي چې هغوی باید کار وکړي، خو متاسفانه چې دولت په دې اړه فکر نه کوي. او هره ورځ چې تېرېږي پر ښځو باندې دوی محدودیتونه ډېروي، او هغه ښځه چې متشبث دي یا شخصي تجارت لري هغوی هم سمه کار نشي کولی. موږ باید صادرات واردات ولرو نورو هیوادونو ته، موږ د سفر حق نه لرو او دغه مشکلات دي زما په نظر چې متاسفانه دولت ورته فکر نه کوي. دغه په نظر چې همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې دي بخصوص د ښځو حقونه یعنی دوی وایي چې همدا سمه ده، خو زه فکر کوم چې افغانستان یوه لویه ضربه اوس هم ګوري او په راتلونکي هم به وګوري.
بله مننه کوم له تاسو نه. هم البته بیا به هم تاسو ته راشو، خو اوس به ورشو ښاغلي ازرق شافیزي ته د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیره پلاوي غړی. حافظي صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. موږ په دې باندې بحث کوو چې د کال یو نیم میلیارد ډالر، نږدې یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان اقتصاد ته له دې ضربه رسیږي چې ښځې او نجونې هلته په پراخه کچه باندې له کارونو منع شوي دي، په اکثرو برخو کې د دوی کارونه ځنډول شوي او په کور کې نیول شوي دي. د تاسو نظر هم غواړم په همدغې رابطه باندې واورم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او د ازادي غږ محترم اوریدونکو ته. خزی ده هر هیواد ده کار نیمایی او نفوس او پاین زمان که نیمایی ده تولید خواندان دی که چیری دوی ده اقتصادی فعالیتو سخه ببرخه شی معنای داغه دی چه اقتصاد نیمایی کی دا چه دوی یو اشاریه سلور میلیارد ویلی دی زمال نظره تردیخ هم دا که وسیله شي دا ضرر د افغانستان زیاته ده، ځکه چې په افغانستان کې د حیواني محصولات د بنوالي یا د میوې د راټولولو او نور د قالی اوبدلو د ټول شیان او په خدماتي چارو کې خزینه اکثرا کار کوله، او په این زمان کې د ښوونکي اکثرا خزیوی او دا طبی خدماتو کې نرس قابله او دا خلک هم خزیوی. نو کله چې دوی په دوی باندې محدودیتونه لګول کیږي معنی دغه دی چې د افغانستان اقتصاد ته په مستقیم او غیر مستقیم توګه ډیر زیان رسیږي. اول خو دوی خپل د خرید قوت له لاسه ورکوي، کله چې د خرید قوت له لاسه لاړ شي مارکیت رونق لبین زی، یعنی بازار مارکیت لبین زی، اغا رونق کم چی دی اغا لبین زی بکود رازی. مثلا اغا دی دکاندار دی محله اغا سو چی پخپل اغا سیما کی دکان لری دا خو پم دا باندی ولار دی چی اغا سو تنخواه اخلی به رازی دی غوی سودا کهی دوی په دې باندې چلیږي. اول ته کار دی ځای دی دوی لپاره برابر ده، که چیرې دا خرید نه وي او په ضرر وچلیږي خو بیا دکان بندیږي. دکان چې بند شو بیا نارینه هم وزګاریږي، یعنی د کار د نشتون د ښځو لپاره هغه من نارینه بنوال یا دکاندار څوک چلته دوی لپاره تولید کوي یا دوی لپاره سوداګري کوي هغوی هم صدمه ویني. او په این زمان که دولت تم دوی تکس ورکول مدخل ده تمخواه مالیات ورکول ده مالیات هم لبینزی، ځکه چې تر یو لکه څخه چې زیات بیا عواید بو هغه وخت بیا انکم تکس یا مالیات بر عایدات شتون درلوده. کله چې دا عواید لبین لاړ شي بیا دولت هم ضرر کوي، خلک هم ضرر کوي، خپل ښځې هم ضرر کوي او دا عمومي اقتصاد وطن هم ورسره ضرر کوي.
مننه کوم ښاغلی حافظي، سلامت اوسې. اوس اغلی نسرین حمیدی هم له موږ سره وصل شوې ده، د ښځو د حقونو فعاله. اغلی حمیدی مننه، پروګرام ته بخیر راغلی. له تاسو هم اورم چې د کال یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان غوندې یو هیواد څومره زیات دي چې دومره تاوان ورسیږي د ښځو د کار د محدودیت له درکه؟
مننه کوم ډیره زیاته. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو او مېلمنو ته. لکه څرنګه چې له دې بندیزونو سره زرګونه ښځې چې د خپلو کورنۍ یوازینۍ نفقه ګټونکې وي له کاره محرومې شوي دي، د هغوی کورنۍ اوس د لوګي او بيوازلي سره مخ دي لکه څنګه چې زه د ما خپل د سترګو لیدل حال و زه هغه وخت کې مخکې له سقوط څخه د تی ماسله و د ما سره د سنجلکان وې د سې ان سنجلکان د ما وې چې هغه برتلی ترنیمه ورځ په پنتون کې درس ویل او وروسته د غونه به دوی یوازې په 4-5000 افغاني په خصوصي ښوونځي کې معلمی کوله او هغه به د دوی د ټول کور مصارف به پوره کول هغه اوس بیکاره دي هغه په کور نه سي د ټول د طالبانو پریکړې یوازې خزینه بلکې ټول کورنۍ اقتصادي ثبات له منځه وړي دي دا بندیز خصوصي سکتور او نړیوال مرستندوی ادارو ته هم توان رسولی تاسو ما غواړئ
بله تاسو راګ مو غواړو مهرباني سه
نو چې د ښځو په نشتون کې فعالیتونه محدود او یا هم بند کړي دي په داسې حال کې چې ښځې په بشپړه توګه له ټولنیزو اقتصادي او فعالیتونو لرې شوي دي دا د دې معنا لري چې نیمه ټولنه په قصد یا قصدي ډول سره فلج شوې ده چې پایله یې د ټولنې ټول پرمختګ یې په ټپه درولی دی او همدارنګه طالبان د خپلو ډیرو تنګ نظري پالیسیو له امله افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ هم له خطر سره مخ کړی دی چې د ښځو د کار پر بندیز نړیوال مرستندوی یا ادارې اکړي چې د افغانستان څخه ووزي یا خپل فعالیتونه بند کړي او همدارنګه د ښځو لپاره د کار د مخنیوي چې د یوازې اقتصادي اړخ نه لري دا چې ښځې د دې بندیز له امله په ټولنه کې د دې ډول بندیزونو سره مخ دي له ټولنې څخه بې برخې شوي دي په کورونو کې بندیان شوي دي او د یوه بېکاره بې ارزښته ژوند تېرېدو ته اړ کړای شوي دي چې دا حالت د ښځو په رواني روغتیا ستر تاوان ورته رسوي چې د ټولنې پر راتلونکي هم مستقیم اغېز لري او دا چې د یو نیم ملیارد ډالرو زیان یوازې یو کال زیان نه دی طالبان خپل دغه پالیسۍ ته دوام ورکړي افغانستان به د نړیوالو مالي راپورونو پر اساس په راتلونکو څو کلونو کې لا بشپړ اقتصادي سقوط سره مخ شي
سمه ده مننه آغلی حمیدی مسعود غزنیوال له تاسو به واورو چې کارونه مو څنګه دی اوس تاسو چې متشابه یاست په کومه برخه کې فعال یاست او دغه د طالبانو د محدودیتونه پر خځو باندې دوی د تاسو په کار باندې مستقیم څه غیس کړي کې بیل ګراته وای خو
څنګه چې د مانو سیدا دی سیدا غزنیوال او مننه او زه ته غواړم چې په برخې کې کار کوم چې موږ سره اکثریت مېرمنې دي هغه مېرمنې دي چې په کورونو کې دي او کوم مقتدا لاسي کار کوي او موږ هغه خاموت لګوي نه خپل په کلی کې کار وو او دا بار ملکو ته ستو زه خامه خسته یعنی په وطن کې خلک چې غوي دا کلی یعنی افغاني ځاتر نه کاروي یو نیم مناسبتو کې کو کاروي خو بار مشتي ودوت دی غوي بیا کاروي اخلي نو غوي ته مکلګو او نه په دې برخه کې کار کو خامه خسته چې به وی یعنی دی جواز په برخه کې د مالیات په برخه کې او هم د سې نور بندیزونه لکه سترنګ سیمخ کې وی خور اشاره ورته وکم دی سفرونو او د نمایشګاو ته دی تاک د مکنه کې محرم باید یو سوزان سره محرم څخه چیرې وروم په دغه ویزا او مسارف په دوچان د پمک کې یعنی دا غستون دی ستا خو بیا هم هغه کوم میرمنې چې په کور کې د مکو غوته دا فرصت برابر کړی تر څو مالی خپلواکي ولري او مکه ما اکثریت مکار انلاین دا لکوره ده او دکان هم تلرو هغه ټول کچنه مارکیټ دی ان تقریبا یا 22 دکان دی چې ټول په دغه برخه کې څوک دی اشپزې په برخه کې کار کوي چې دی و چې مې وی څوک هم د کالې په برخه کې بیل بیل برخه دی
بله مننه آقای سعیده بیا به هم تاسو ته راشو مریم عطا له تاسو نه به هم واورو چې تاسو هم فکر کوم د جامو او د افغاني ګنډ یا کالیو په برخه کې کار کوي دغه محدودیتونه چې دي د تاسو په کار باندې څومره اغیز کړي څومره تاوان مو کړی دی اوایا خپل سر پوره کولی شي مصارف ورکولی شي کارګرانو ته معاش په وخت ورکوي که څنګه
زه خو اوس هغه شرایط ماته برابر نه دي، زه خپل شخصي کار کوم. ما مخکې وویل چې د سفر بندیزونه دي او د نمایشګاه چې نورو هیوادونو کې نمایشګاه وي موږ تللی نه شو، د محرم مشکل دي او د هغې د ټکټ او ویزا مشکل دي. زه چې کار کوم نو اکثرا په خارج کې زمونږ هیوادوالو کالي غواړي، او دغه کوم کالي چې زه ګنډم ټیکري دي، نورو ډیزاینونه دي، محفلي دي. اوس دومره بازار نشته، مخکې په منډۍ کې ښځو و چې ډېر کار کوله، اوس نشته. یعنی مواد قیمت دي، که زه یوه کالي جوړه کړم تقریبا 10,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ هغه قیمت لري، او د اقتصاد که موږ اقتصاد وګورو نو دلته خلک هغه اقتصادي ښه نه دي چې هغه کالي واخلي. په همدې میاشت کې تقریبا ما 15 کالي جوړ کړي دي، خو تر اوسه مې خرڅ کړي نه دي، ځکه چې بازار ورته برابر نه دي. که موږ داسې شرکتونه مخکې وو چې هغوی اسپانسر کولې اخیستلې کالي، اوس هغوی هم ښځو سره کار نه کوي. دوی وایي چې ته باید محرم ولري کله چې ته کالي خرڅوي یا یو شرکت ته ځې. نو دغه مشکلات ډېر دي. زه خپله اوس دومره کار نه کوم ځکه چې بازار نشته، او دلته مو چې کوم نمایشګاه دي په افغانستان کې هغې ته غرفه چې اخلي هلته خو یعنی کوم شان چې ته نمایشګاه ته وړې هغه نه خرڅېږي. نو د غرفې پیسې هم کېږي چې تقریبا 3 ورځې د هغې باید کرایه ورکړي. نو دغه مشکلات ډېر دي، خو متاسفانه په دې برخه کې کار شوی نه دي، او فکر نه کوم شاید اوشي په آینده کې.
مننه کوم لتاسو نام خغله افیزی. لکه څنګه مچ واوریدل زموږ هم دا دوا میلمانی اغله سیده غزنیواله او مریم اته دوی دواړو خپل کاروبار درلود، اما غزمنی شوی دی دغه بیلګو ته پکاتو باندې تاسو دی افغانستان راتلونکو اقتصاد سره ډول ګوره کال ته څنګه مسله وی د کال شمیره به تاسو په نظر څومره وی؟ آیا هم دا 1.5 میلیارډ به وی کتر دی به امر اضافه سیلا د کال؟
خو مخکې ما تاسو ته ارزو کړل چې نه یوازې دا سوداګری ښځې خپل کار لاس ورکړي دي، بلکې هغه مولدې ښځې څوک چې په مزرعه کې کار کوو او په بڼوالۍ کې کار کوو بیا مارکیټ ته شیان راوړل، هغوی هم کارونه لاس ورکړي دي. او دا خلک چې په خدماتو کې کار کوو، هغه میرمنې چې په معلمین ول یا مثلا په هوټلونو کې کار کاوه یا په صحی برخه کې کار کاوه، هغوی هم خپل عواید لاسته ورکړي دي. نو په دې خاطر دا یو ناورین ده، باید دغه ټیکټ توجه وشي، پاملرنه وشي او دا دوام ونه مومي. باید ښځو ته حق د کار په بشپړه توګه ورکړل شي تر څو دا ویجار اقتصاد د افغانستان چې پرته له دې هم ډېر ستونزمن ده او مشکلات پکې ډېر زیات دي، نو لاپسې باید مصنوعي خندونه ورته جوړ نه شي، خو بیا ډېر تکنی کېږي. دا احتمال زموږ دغه ارقام سره موافق په دی نه یم چې دا لږ دي، ځکه چې که چیرې 1.5 میلیارډ ډالر تولید ناخالص داخلي د افغانستان وي، حد اقل یو په درې کې خو ښځو پورې اړه لري، او هغه کې تقریبا 5.5 میلیارډ. او که نیمایی دی هغه هم لاس وتلی وي نو تقریبا 3 میلیارډ شاوخوا ته رسیږي. او دا ناورین دوام مومي، او دا نور اغېزې هم بیا لري. د مثال په توګه یوه میرمنه چې په خپله عواید له لاسه ورکړي خپل کورنۍ نشي روزولی، ډېر کندې ښځې دي، ډېر یوازې ښځې دي چې خپل د فامیل ژوند چلوي، د هغوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي. هغوی ښوونځي ته نشي تلی، پوهنتونونو ته نشي تلی ځکه چې فیس غواړي، پیسې پکار دي. نو هغوی مجبور دي چې په ډېر کم سن کې کار ډګر ته داخل شي، او دا هم غیر مستقیم ضرر دي چې د ښځې عواید له بینه لاړ شي. نو پکار دي چې یو ملي مفید او معقول استراتیجی ورته وټاکل شي او د خپل معیارونو په چوکات کې دا حق د خود خباید وانه خستل شي، ځکه چې دا په ټوله کې افغانستان اقتصاد ته ډیر صدمه رسي.
مننه کوم اغلی حمیدی. نسرین حمیدی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې کم دغه سي دوام وکړي د دې خزو په کارونو باندې محدودیت، شاوخوا دوه کال تیر شول، څه فکر کوي پراتلونکي کې بایا موږ متشابهه سوداګر خزه ولرو داسې خزه چې په خپل پخو ولاړوي، د مثال په توګه دوه درې کال ورسته بایا هم دغه سي حالت وي که څنګه، یا به ټولې خزه د نارینه او ته منتظرې وي په هیله به وي چې هغه نفقه ورته پیدا کړي؟
دا چې لکه څنګه چې خځې د هر ټولنې د کار ځواک نیمایي برخه جوړوي، افغانستان کې نیمایي قشر تشکیلوي خځې، او دا چې اوس وخت کې دوی د هر څه نه بې برخې شوي دي. د طالبانو بندیزونه بندیز د افغانستان د اقتصاد نیمایي ځواک مخه یې ډب کړې ده. زرګونه لوستې ښځې د طب، تعلیم، انجینرۍ او نورو برخو متخصصې اړ کړای شوي دي چې کورو کې کښېني، د هغوی مهارتونه زړې د وخت په تېرېدو سره، او د ښځو د کار بندیز د تعلیمي نظام لپاره هم تبه کوونکی دی. ښځینه ښوونکي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې تدریس کوه کارونه یې له لاسه ورکړي دي. په پایله کې د نجونو د تعلیم لپاره شته غلک فرصتونه نور هم کمیږي او راتلونکي کې به ډېر کم شي. په راتلونکي کې د ښځو نسل چې تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري، د ټولنې لپاره، د اقتصاد لپاره او همدارنګه د ټولنیز پرمختګ مخه نیسي. نړیوالې مرستې چې د ښځو په ګډون سره پلې کېدې اوس په ټپه ولاړې دي، او همدارنګه سوداګریزې چارې هم همدې ډول دي. دې سره په افغانستان په اوږدمهال کې د نړیوال انزوا قربان شي چې د اقتصاد زوال د دوام معنا لري، او راتلونکي نسلونه به د بېسوادۍ او بېوزلۍ په لومه کې ولویږي. د ښځو د کار مخنیوی یوازې په اوسني نسل اغیزه نه کوي، دا راتلونکي نسلونه هم له پرمختګ څخه بې برخې کوي. او ماشومان چې د تعلیم او صحت د تعلیم لپاره مناسب فرصتونه به ونه لري، د بېوزلۍ او جهالت په دایمي کړۍ کې به راګیر پاتې شي. او طالبان یوازې دا چې د ښځو حقونه نه، بلکې د ټول ټولنې راتلونکی یې یرغمل کړی دی. د دوی تنګ نظری پالیسی نه د اسلام په اصولو کې ځای لري او نه د انسانیت پر ارزښتونو کې. د ښځو د کار مخنیوی یوازې د دوی فکری ناروغتیا ده، دا چې او غواړي ټولنه د تیارو په زندان کې وساتي. دوی نه یوازې د افغانستان ښځې، بلکې ټول افغان ملت په لوږه، بېوزلۍ او جهل کې محکوم کړی دی. نو په دې ډول د افغانستان راتلونکی ښکاره ده چې راتلونکی تباه کېدونکی ده.
بله، مننه کوم. تاسو د ازادي راډیو زما حق ته پروګرام ته غواګیاست. ازادي راډیو پر څپو سربیره د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروګرام د اوس په ژوندۍ بڼه خبريږي. البته د ازادي راډیو په فیسبوک کې موږ په همدې رابطه باندې څه لیکلي وو چې درنو لیدونکو اوریدونکو هلته خپل نظریات لیکلي دي، تاسو ته به یو په یو تر کومه ځایه چې ممکن وي ولولم. ډاکټر محمدی په نوم یو چا لیکلی، تر بل هر وخت د ښځو حقوق خوندي دي، خو یو شی چې خوندي دي چې باید خلاص شي، نور ښځې ته د خبره هر ډول حق ورکړل شوی دی. یو بل سنا غزل لیکلی، پاسپورت، احصایې، د ښځو تلاشي ځایونو کې د ټولو کې باید وي، یوازې طب مهمه نه دی او هر ځای کې باید ښځې په کار وګمارل شي. امان الله جهانمال بیا لیکلی چې لس میلیارد ډالر د تاوان ورسیږي، د دې خبره موږ خپل بی بیګانې کار ته نه پرېږدو. نورو ځینو کسانو هم موږ ته کمنټونه کړي دي. سردار مهری لیکلي، پر دومره زیان هم پاکستان راضي نه دی چې لان نور څه پلان لري. نورالهادي سادات لیکلي، د هغوی په عوض بېروزګاره نارینه په دندو ګماري، یو نیم میلیارد ډالر به برته ورته بچت شي. همدارنګه ځینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي. روح الله ستانگزی په نوم یو چا لیکلي چې ډیر مهم دی چې ډاکټر، پولیس، نرسانې په دې ټولو برخو کې ښځې وي، نو چې ځینې ښځې سرپرست نه لري هغه هم له مجبورۍ وځي. تاسو هم کولای شئ په همدې رابطه باندې خپل کمنټونه او نظریات د ازادي راډیو په فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ، څو یو په یوې تاسو ته ولولو. همدارنګه په واتس اپ او د ټلیفون لاره عام د پروګرام سره تماس نیول شي. موږ بل خپل ټکنیکی همکارانو غواړو کڅوک په لاین کې وي چې لمګ سره واسر کړی او وصل کړی او د غوې نظریات او پښتنې هم واورو کڅ پښتنه ولري چې له درنو ملمنو څخه و پښتي د ازادي رادیو زما حق ته پروګرام ته غواګیست تر څو چې اوریدونکو پیدا کیږي د ټلیفون لاره یا د واتس اپ لاره موږ به بل پښتنه هم خپل ملمنو وکړو. اغلی سیده غزنیوال زه غواړم دا پښتنه چې په بیلا بیلو برخو کې د خزو د کار بندیز څومره اقتصادي وړتیاوي کموي په دې معنی چې د افغانستان اقتصادي رشد او پراختیا څومره ټکنې کوي د تاسو په نظر؟
خب د افغانستان لپاره یو څه وایم. د موږ افغانان نارینه چې د اکثریت تاسو مخکې کمنټونه ولوستل دوی په دې باور دي ښځې د کار نه کوي، هغه د کور کې وي، لوستې دي وي، یوازې ستونزه د مکتبو ده. نه، کله چې یوه ښځه یا یوه نجلۍ هغه دولتي مکتب ته ځي، مکتب لولي او هغه ستانتون لولي، یعنی په هغې باندې سرمایه ګذاري کېږي، وروسته له هغه نه باید دا کار وکړي، خپل ټولنې ته خپل هېواد لپاره کار وکړي. هم د هېواد لپاره یو څه کېږي، هم د ټولنې لپاره، هم د دوی د کورنۍ لپاره یو څه پاتې کېږي، خپله مالی خپلواکي ترلاسه کولی شي. کله چې یوه ښځه مالي او فکري خپلواکي ولري، هغه د خپل حقوق هم پېژني او د نورو هم پېژني، او دا ورو ورو همداسې نسلونو ته ځي، یعنی یوه ښه منظمه ټولنه جوړېږي. خو له بده مرغه د موږ ټولنه چې ده نرواکه ده، همداسې موږ خصوصي سکتور چې دی صنعت ده هم نرواکه ده، یعنې باور وکړي کوم نمایشګاوي چې جوړېږي د اکثریت نارینه معرفي کېږي، ټول نارینه ځي، همداسې د ښځو پر وړاندې نمایشګاوي بندې دي، یعنې ترانزیت لري چې بیا هماغه هم دوی ته ستونزې جوړېږي. د زراعت په برخه کې چې مکمل ټولې چارې چې دي هغه ښځې مخته وړي، خو بیا هم دغه مفاد چې د ګټې چې د هغه ټول نارینه وجیبو ته دي. یعنې دلته زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ نارینه وایي چې ښځې د کار نه کوي او هر څومره تاوان خدای دې وکړي چې 10 میلیونه هم تاوان ورسي فرق نه کوي. یعنې دوی په دغه مفکورې کې وي، خامخا هم اقتصادي ستونزې دي، دلته هم فکري ستونزې دي. یو ستونزه خو نه ده چې موږ وایي، یعنې واقعا د تاسو
که فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه وه. مننه اغلی غزنیوال، سیده غزنیوال، تاسو خبرې مو واورېدې. اوس یو اوریدونکی لرو، فکر کوم چې اوریدونکی شته، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او دغه مسله چې 1.5 میلیارد ډالر افغانستان ته اقتصاد دی لحاظه ضربه رسیږي د کال چې ښځې سم کار نشي کولی یا کارونو ته نه پرېښودل کېږي په اکثرو برخو کې.
السلام علیکم استاد زیست او تاسو ټول اوریدونکو ته نیکیږي. السلام قرآن کوم استاد همکار از توخی اندزه د ولایت
شاجی صاحب، مهرباني وکړئ پروگرام خو به مو اوریدل تر دې ځایه پورې، خپل نظر کې دی رابطه وای.
بله، او اول خو موږ دا وایو چې موږ د خدو او د میرمنو پر مخ باید مکاتب او پوهنتونونه خلاص دا موږ مناسب بولو. البته په شریعه چوکات کې او د دودو دستور او انانی افغانیت سره برابر موږ د دې کلک طرفدار یو، د کسې د موږ خواندې دي منډې دي. او بل د افغانستان کې که څه مشکلات په ښځو راغلي دي، مګر حق به وایو بعضې سهولتونه هم پر راغلي دي. ګوره دوی پخوا په بازارو کې نسی ګرځېدی، کله چې به دوی مکتبونه ویل موږ د دې خاورې خلک یو، زما کلونه تقریبا 6 کاله ده، نو په دې مکتبو کې موږ ملګري لرو، ښځې شناخته دي، نورې داسې قرباني. په دې مکتبو کې سطر نه و برابر، دا موږ ته معلومه ده. خیر، او دوی ته د میراث حق ورکړل شوی ده، په بدي کې اوس ښځې نه ورخلي کېږي. پخوا چې به دوی هر دفتر ته وتلي، هغو ته بدې بدې درخواستۍ کېدې، دا معلومه خبره ده. موږ د ټولو شهیدان خو نو هغه دفترونه یا هغه مکانونه به په نامه نه یادوو، د کسې دا یادګي ده. نو تقریبا 1 لک ښځې اوس هم په دفترو کې کار کوي او په کورو کې. دوی ته 15 زره افغانۍ په دې غربت او مسکنت کې ورکول کېږي، ولو که دوی هغه لږ بولي. نو دا تر دې حد له دې سره یو نیکی سوی دا یو لک څو میلیونه انسانان دې ښځې دې دا په غالي وودلو کې دا کار کوي. نو تر دې را حد پورې کارونه شته او که دې داسې وایي چې د پخوا وخت کې چې امریکایان بلي وو یا د جمهوریت وخت و هغه وخت کې خامخا دلته شریعت سل په سل کې پلی نه و. دېږي حکومت اسلامي و جمهوریت اسلامي و مګر نوم یې د اسلامي و مګر شرعي نظام یا شرعي چلند په ټولو قوانینو کې نه و پلی. او بل ما له محترمې میلمنې یا میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې دا برابر چا کړی داسې یو نیم میلیارد روپۍ افغانستان ته تاوانېږي دا محاسبه چا کړې ده او دا څونه د یقین وړ ده او څونه د باور وړ ده او که دا دغسې یو خیال او
چرت. مننه اجیتو خی مننه. مخ په اول کې راپور نشر ک دا خو نږدې یو نیم میلیارد په یو کال کې دی چې د امریکا یو پروفیسور د زینو سرویګان او ریسرچو په اساس دغه کړی دی او تر دې مخکې هم په دې رابطه باندې راپورونه او مسایل خبره سوي دي. ازرق شافیزی صاحب زموږ د اقتصادي چارو یو ډیر مهم کارپوه دی، دام اول او دول چې لا تر دې زیات دی دغه شمیر، یعنی په دې معنی چې که د افغانستان نیمایي نفوس ښځې دي خو طبعاً یو په درېیمه برخه کار کوي او هغه د اقتصاد اوس د هغوی له امله څه ګټه نسي کولی، یعنی دا شمیرې کې تاسو شک مه کوئ. او بله خبره دې تبوش ولا چې تاسو ویل لطفاً په دې مورد باندې بیا هم خپل نظریات یو وار بیا کتنه وکي، ځکه چې سم نیوی لیدلی د نور خبرو په سمګر زید به ستره او زین نور مسائل تاسو یادونه وکړه. البته ملمنی به هم په دې رابطه تاسو ته وایي خو ما په دې رابطه غوښتل یادونه وکم. پر صورت ور به سوبل اوریدونکو طالبات د اجتوخي خبرې به زموږ ملمنو هم یاداشت کړي چې بیا خپل نظریات پری وایي. مهرباني وکي بل اوریدونکو هم لرو مهرباني.
روجانه سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو تعالی دیو کې روغ جوړ بایست.
سلامونه ستړي مسې مهرباني.
خدای پاک ایمان قبول کزاد له هدا تل د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کېما. نو لکه چې توخي صاحب نظر شریکي روجانه مش خپل د حکومت څخه غوښتنه په بار بار کړي ده په بیل ابي خبرونه کې چې دا خوندو پر مخ باندې د شونځي خلاص کړي د شریعت په نگاه کې چې تاسو غواړي خودلته د بشری مرستو موضوع روجانه چې دا خوندو یاد کړل واکنم دلته چې ځین خوندې په دغه بشری مرستو کې مثال د خبري وانډ ولري مش خپل خوشاله یې زکه دغه مرستي چې د بهر سره راځي د افغانانو د بیوزلو کورونی په دغه باندې هغه د کسان تر سیږي چې مستحق کسان نه نو زمش په فکر او نظر کې چیرې خوندې ورسره یې دغه مرستو والا سره مثال د اسلامي امارت مجاهدین ورسره یو
فکر کوم څه
کولا کول شي لري نه لري موټر لري وال لري ټکر لري چش لري چش نه لري
صحیح. تاسو کله ځای ته تغییر ورکړئ چې ټلیفون مو بنديږي را بنديږي فکر کوم څه دی ټلیفون ستونزه ده لګم ځای ته تغییر ورکړئ بیا خبرو ته دوام ورکړئ چې ټلیفون مو سم نه دی فکر کومه خا دوی خپل ټلیفون بند کړه بیرته به ورسو اوریدونکو ته. البته نسرین حمیدی ته په وخت ورکو. اغلی حمیدی غواړم د همدغه مسایلو په ارتباط کې څه نظر ولري په رسره شریک کړي څه چې اوریدونکو زموږ وویل. البته فکر کوم د اغلی حمیدی ټلیفون هم قطع شوی دی، موږ بیا کوشش وکړو چې هغوی راواخلو. ښاغلی ازرق شافیزی د تاسو نظر به واخلو د همدغه دوه اوریدونکو په ارتباط باندې څه نظر ولري بیا به وروسته بله پوښتنه وکړو.
او زه هرچا نظر محترم ده خو د خلکو په ضرر باید ونه وسی. دا بایزه د خزی او نجونی د افغانستان تعلیم او تربیته چې وردانګي د ویاتل بل علم او لوکانه بسین، یعنی په اسلام کې هم هیڅ ممانعت نشته د خزو د تعلیم لپاره، محدودیت شتون نه لري. هلته حتی هغه وخت چې چین ډېر وطن درلودل بلکه علم په چین کې وي هم، یعنی بیا علم په نارینه او ښځو باندې فرض ده ځکه چې که بیا علم نتوان خدا را شناخت. په دې خاطر باندې زه باید عرض بکم چې د افغانستان ښځې ډېر باعزته باشرفه او پاکه ښځه پاتې شوي دي او دوی ښه میندې دي او ښه میرمنې دي خپل کورنۍ لپاره، او د دوی تعلیم د دوی د شخصیت کمال ته رسوي. داسې نه دي چې نیمګړتیاوې پکې رامنځته کړي، یعنی تعلیم او تربیه په خپله لکه چې ځینو څخه یې برسیره ده د انسان د شخصیت د تکمیل لپاره بشپړېدلو لپاره ګټوره ده. نو لهذا
دا چې ایسب توخی او نور دوستان بل نظر لري دوی خپل نظر دی او دوی نظر محترم دی مونږ ته هر څوک حق لري چې خپل نظر ولري او باید دا چې کته هم باید پام وکړي چې نظریات باید د عمومي ګټو سره سمون وخوري.
مننه حافظی صاحب. بیا به نورې پوښتنې هم مطرح کړو، خو اوس به آغلي حمیدي ته هم وخت ورکړو چې په همدې رابطه کې څه نظر ولري. بیا به بله پوښتنه وکړو. مهرباني آغلي حمیدي. خپل نظر وی البته اجی توخی زین ملاحظات درلودل په پخوانی دور باندې چې خزی اونجونی په څه شکل باندې د خبره خوانځیو یا ادارو ته تللی، او همدارنګ اتل سه به ویل چې په بشری مرستو کې باید خزی ورګاړي شي او دوی د نورو مرستندویانو تر څنګ کار وکړي او دا ډیره مهمه ده.
نو ما غواړم.
بله، ستاسو غږ اورم. موږ زموږ غږ اورئ، لطفا دوباره راته تایید وکړئ. فکر کوم څه ستونزه ده په واتس اپ کې یا په ټلیفون کې. آغلی حمیدی، موږ له درنو اوریدونکو هم غوښتي وو چې له موږ سره خبرې وکړي، البته د دوی نظریات وو. خو په هر صورت که په دې رابطه باندې څه نه وایي نو بله پوښتنه به مطرح کړو، تر هغو پورې به د آغلی حمیدی اړیکه بیرته سمه شي. خو ور به شو بل مبحث ته، له مریم عطانه به وپوښتو چې آیا نارینه ټول کارونه کولای شي چې اوس په افغانستان کې تقریبا 89% کارونه نارینه او تورکل شوی دی، ډیر کم برخه کې په خوانځیو کې هم په روغتیا برخه کې خزیشته او نور اکثرو برخه کې دوی لري شوی دی، خزی منفکی شوی یا په کور کې نول شوی دی. آیا ټول کارونه نارینه کولای شي؟
وبخي زغړم یو خبره وکم د یو افغان انګلیب خبره چې اجی توخی وویل چې د افغانستان په مکتبونو کې ستر یا حجاب نه وو. دا اداري شخصي نظر ده، خو زه چې مکتب ته تلیم ښوونځي ته، او زمونږ ښوونځي چې وو البته یوه مونږ یو استاد درلودل چې د مکتب دروازې هغې شپږ بجې راتله او هلته درېدل، د ټولو انجونو اجازه کتل. هغه اته زه یو لسم سنف کې چې وم، مونږ ته یې ویل چې تاسو باید اجازه ولري او اسکاپ واچوي، یعنی په کابل کې احمدشاه بابا مینه ښوونځي کې. نو زه فکر کوم چې هیڅوک دا حق نه لري چې دغه توهین وکړي افغانو انجونو ته. د دوی خبره زما په نظر یو توهین و مونږ ته، یعنی هغه خود د غوی یو شخصي نظر دی، خو دا یو ډیره بده خبره ده زما په نظر. او تاسو بخي خپل پښتنه وکي بیرته زه پوه نه شم.
بله، مننه چې خپل نظر مو ورک. البته زما بل پښتنه دا و چې آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، لکه څنګه چې اوس داسې یو ذهنیت دی چې یوازې په روغتیا او ښوونه کې په کم شمیر باندې ښځې شته، آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، د ښځو ځای ډکولای شي؟
متاسفانه زما په نظر یو د اقتصاد او تجارت په برخه نه، په نورو برخو کې مونږ هم ښځو ته اړتیا لرو. نو زما په نظر نشي کولی. اولا زمونږ په ولایت کې کله چې زه تللی وم چې پاسپورت واخلم، هلته یوه ښځه نه و. اولا چې ښځو تلاشي کول او د بایومتریک په برخه کې هیڅ ښځه نه وه هلته. نو کومو ښځو او نجونو چې هلته بایومتریک لپاره تله، نو یوه سړی هلته ناست و او ښځو بایومتریک کوله. نو دا غوی لاسونه یې اخیسته او په هغه ماشین کې یعنی چک کوله. نو دا خو تاسو خپله فکر وکړئ چې موږ څومره ښځو ته اړتیا لرو په هره برخه کې، یا د پولیس په برخه کې وي، یا د طبي بخش کې وي، یا رسنۍ بخش کې وي، ار په هر ځای کې مونږ خزه ترتیا لرو چې هلته باید خزه کار وکي او د خزه حقونه ورکل شي.
مننه کوم. البته مخکې له دې چې بیرته غلی غزنیوال او حمیدی ته ورشو، نسرین حمیدی ته یو اوریدونکی برا واخلو، بیا د خو نظریات او ورو مهرباني لنډه توګه باندې خپل پښتنه یا نظر کوم تر راکې.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته، سلام المنوتا.
وعلیکم السلام، مهرباني وکسه.
افغانم د ننګرهار نه.
ها ها ها. پروگرام ته خو بناستی اوریدلای مودې چې د کال
نګدي او اسه او اوریدلای مې محترمه بس نه ښا د غزه خو ورګانو تم زما ارج کې ګرځم زنانه تلاشیشته زنانه شته دا درته ما خپل سترګو آل درته ما ګورم خو صرف دغه مشکل دی چې دغه پانتونونه او مکتبونه او دغه سره د خلک لقس لري کنه دوی ته خبره وکړي چې دا مکتبونه تاسو ولې برکړه بیا دوی خبره بل خبره ته اړه کنه نو سب خبره دی نوري مکتبونه سره دوی ډیر سخت مخالف دي دوی زه چې ګورم او ما زه ډیر طالبانو سره کینم پاتې غم او خدای ما د شپې غږم او ریپوجې پسو د رادوګانه کې زما غږونه اوري مګر هم زه دغه کېږم او ورته دا خبره د مکتبونه وروښوم چې قاری صاحبانو دا مکتبونه تاسو نه پرېږدي دا خبره بل ته واړی بیا زه ورته وایم چې قاری صاحب دې خبره جواب خورا که زما بیا خبره بل ته واړی بیا زه نور زمام داسې ځان غلی کړم وایم دا نو او راغی دغه مرستې باره کې د افغانستان ته چې مرستې راځي دا کونډو ته معلولینو ته دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه نو څه خبرې یم او دا زه درته ویلی نه شم چې دا دولت یې خوري که څوک یې خوري دا خو مایبینو ته کونډو ته او واتیمانو ته او دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه دا ډېر مشته ګروان دي خو دغه ملا صاحبانو مشرانو باندې غږ کوم چې مکتب دې خوشي کې په خدای محترمه دا یو وخت کې دا زموږ د مایبینو ریاست کې وو چې تللو دا اتاقونه کې به داسې نسوارونه پراته وو پنډ پنډ اوس وګورئ لکه شیشه غوندې عینه غوندې صفا سوتره دی ښه هر شی برابر دی ښه جوړ دی اوس وکړو چې دغه مکتبونه او دغه ښځو سره لږ دوی قص لري دغه ښځو دغه سیستم به خوشي کې نور همدغه منګه همدې باندې منګه قناعت لرو همدې دولت باندې خو سره دا کارونه خوشي کې خلکو ته د کار او بار ورکړو دغه سیستمونه دا باندې کړی
مننه کوم. اغلی سیده غزنیوال دی تاسو تاسو نه بم پښتنه وکړه چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي؟ د تاسو په نظر اوس چې ذهنیت هم دغه دی د طالبانو له حکومت سره چې په اکثرو برخو کې دوی نارینه دي او ښځې په ډیرو کمو برخو کې لکه صحت او تعلیم په ځینو برخو کې شته، مګر په نورو لویه کچه باندې ښځې منفک شوي یا په کور کې نول شوي یا اندازه کم معاش ورکول کیږي؟
له پاتې مرغه زه وایم که چیرې یوازې ښځینه هم وي نسي کولی که نارینه هم وي. اوس موږ د دې الک شاهدان یعنې نارینه په یو هغه کومو شعبو کې چې مخکې ښځینه وو کار کوو د هغو مربوط کېده پر ځای هغه خلک راغلی چې هغوی تجربه نه لري مسلک نه دی نو هغه برخې هغوی سمې مخکې نه شي وړلی یعنی پاره دفتر کې او د جندر افتر وو اوس لپاره دغه چې هغه نهسته او نه مرایت کېږي که نه نو ډېرې ستونزې دی. خو نارینه هغه کومې تانګې چې د ښځینه او مربوط کېږي یعنې جنسیت په ده کې خو مطرح نه دی، خو دلته زموږ بس دا دی چې مسلکي خلک نشته. اوس که چېرې دا نارینه به د چا مسلک چې وي هغه په ښه توګه مخته وړلی شي هغه کار، خو خبره دلته دا ده چې غیر مسلکي کسان راغلی دي هغه کارونه مخته وړي نو دلته هغه کوم راجین چې دي هغوی ته هم ستونزې جوړېږي. یعنې که دا چېرې په شخصي دفاتر کې وایي خو بیا هم کومه خبره نه وو. داسې کله یو دولتي ارګان وي هغه ته مراجعین ورځي، زیاتره د ولایت خلکو به راځي، له کلیو به راځي، نو دوی سره هغه برخورد هغه رویه هغه کوم لارې چارې چې باید یو مدیرې ور وښيي نه لیدل کېږي. یو ریسپشن والا باید هلته ووځي چې غوټو ته له دغه شعبینې ته هلته ولاړ شي. یعنې دغه ډېرې ستونزې دي اوس دلته موږ یې ګورو او د لکه څنګه چې دي دغه برخه ده د جواز اخیستو کې د کین برخه ده. دلته ما خپل جواز اخیستو هلته یوه څنګه ده د مېرمنو د ټي این چې هلته تاته جوړوي نو کله چې پورته هلته د عملیات برخې ته هلته ماته اجازه رانه کوي پورته اجازه نشته. نو دوی چې کله چې دماغه ټي این هغه د شرکت نومې دوی غلط یادښت کړی اته دومره جهزه نه زه امر سره خبرې وکړم خو بېرته دا ستونزه جوړ شوه. زه مجبور ما غوښتل چې پریږده د خود ما دلته زه تاسو مالیه درکوم دومره پیسې درکوم او زه خو کوم عادي بله مېرمنې زه شرکت رم به دې ورځې لا خو شلو هم د خلکو سره زه مخکې زه نو تاسو مال
د امر نه به فاصله سبا د ډرایور سره مخکې د ټولنې نور لاګنه وکړه. باید موږ خبرې یو کله چې یو نارینه یو ښځینه د باندې کار کوي دا خبرې باید تادي واوسي. نو دا خو نه کېږي چې له دولتي مامور نه مخ پټ کړم، یا کومې ښځینه وي چې دي د دوی په نظر کې چې دی هغه په دفتر کې کار ونه کړي، خامخا هغه خو یو خپلوان کور ته ځي په ټکسي کې، خو هغه یو کس خو ګوري یو نامحرم. اولا د کورنۍ کې د ماما سره د کاکا سره د خو نامحرم دي، یعنی دوی که چې دومره غواړي چې دغه مراد کې محرمونه محرم خواغم نه کیږي، یعنی دلته صرف د حکومتي چارو کې دوی دغه او د ډېر یو لوی تاوان دی دوی لپاره. د دوی لپاره خو دی خامخا د وادوار لپاره د مراجعین لپاره یو لوی تختی هم دغه د ستر کومي هم دغه د یعنی غیر مسلکي کسان راغلي دي. هغه ښځې چې هغوی ماسټري لري په هغه برخ کې مسلکي دي، هغوی بیچاره 5000 روپۍ ورسېږي که نه ورسېږي په کور کې دي، خو باید له هغو نه ګټه واخیستل شي په هغو باندې کار وشي تر څو چې هغوی ټولنې ته خدمت وکړي.
مننه کوم اغلی سید غزنیوال چې خبرې مو سره شریک کړلې. نسرین حمیدی ته به وخت ورکو چې فکر کوم ټلیفون وسم شوی وي. لتاسو به دا پښتنه وکم چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي که څنګه؟ دغه پښتنه زما کوي تاسو زو
نه په هیڅ وجه داس نش کېدای ځکه خځې په بیلو بیلو برخو کې ځانګړي ورته ویل لري چې نارینه نش کولای کوي هم کړی هغه نش کولای څنګه چې کولای شي. مثلا تر ټولو مهمه روغتیایی برخه ده چې آیا نارینه کولی شي د ښځینه ناروغۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړي؟ نه، په هیڅ صورت نه. په افغانستان کې که څه هم له ډېر وخت نه موږ له دې موضوع سره لاس او ګرېوان وو چې څنګه یوه مور په زیږون له مرګ څخه وژغورو، یا څنګه یوه مور په اولاد په وخت کې د زیږون په وخت کې په ډېرو کلیو کې په ډېرو لرې سیمو کې ډېرې ستونزې وې. حتی داسې ځایونه وو چې هلته هېڅ روغتون شتون نه درلود، ساعتونو ساعتونو لاره به وه تر څو بچۍ ناروغان ورته رسېدل. نو هغه به د دې لامل شول چې په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي او سخت حالت ته ورسېږي. که څه هم په افغانستان کې زرګونه ښځینه ډاکټران، نرسان او بلاګان وي یو شته چې د طالبانو لخوا اوس مهال له کاره منع شوي دي، یا هم هغوی اجازه نه لري چې لرې پرتو سیمو ته ولاړ شي، هغوی مثلا د دې اجازه نه لري چې بدون له محرم څخه دوی سفر وکړي یا هلته د کار دپاره ولاړ شي. نو د دې ناوړه پرېکړو له امله ښځې د طبي خدماتو له حقه بې برخې شوي دي چې په پایله یې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړېږي. او بل هم ښوونه او روزنه ده چې ښځینه ښوونکو ته اړتیا لري. په افغانستان او زموږ په کلتور کې زموږ په ټولنه کې ډېری کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې نارینه ښوونکي د هغوی لوڼو ته درس ورکړي. په راتلونکي کې دا هم یوه لویه ستونزه کېدای شي چې ښځینه ښوونکي د افغان چې د تعلیم نظام د ملا تیر وي او د هغوی لرې کول د ښځو او نجونو تعلیم له منځه وړي. او بل طالبان په کپهر سینه په اکثرو برخو کې د ښځو د کار په وړاندې محدودیت لګولی چې حال دا چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې ډیری برخ ښځو چې دي په ډیرو برخو کې کارونه مخته وړي او بریالۍ هم دي. نو طالبان د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه د خپل افراطي او تنګ نظرۍ او خپلې ناپوهۍ پر بنسټ منې کړي دي، چې دا هم ډیر په کېدای شي په راتلونکي کې یو ناورین وي د افغان راتلونکي نسل دپاره. او د طالبانو چلند د ښځو په وړاندې چې دی ډېر سخت او د افراطي او کلتوري تعصبونو پایله ده چې ښځو یوازې د کور څلورو دیوالونو په چوکاټ کې بندي کړي. دوی ښځې د کور په زندان کې قلف کوي او دا کوي چې دا یا د اسلامي شریعت غوښتنه ده او یا هم شرایط برابر نه دي. نو دا ټول هغه دلایل دي چې هیڅ د منلو وړ نه دي. کار او تعلیم د ټولنیز ژوند برخه ده چې د ګډون ښځې پکې د ګډون حق لري. نو سلامت اوسئ. خدای زده کړې کوې سره تل دښمنۍ کړې ده، خپل شخصي کلتوري تسوګونه چې دی هغه همیشه د ښځو سره په دښمنۍ کې ښکار کړې دي. او
البته د طالبان استاد خو نشته، خو باید وایي چې دوی تل ژمنۍ کړې دي چې د ښځو په وړاندې به دوی څاکونه چې شریعت دوی په خبره ورکړي دي هغه به ورته تامینوي، مګر نور په پالیسیو دغو کې نرمښت نه دی ښوولی. له تاسو مننه مریم. اتا ته به وخت ورکړو، البته که لنډ دوه دقو کې خپل نظر اخري خبرې وکړي، بیا به په آخر کې بیا ازرق شافظي صاحب ته هم دوه دقیقې وخت ورکړو. مهرباني.
مننه. زما اخري خبره دا ده چې دوی باید ښځو ته حق ورکړي، او زه هیله لرم چې موږ یو افغانستان با ثبات ولرو او د سیورزی راشي چې افغان خوځو په هر بخش کې کار وکړي نه یوازې په هیواد کې نورو هیوادونو کې دوی دنده ولري هم به لرم. ډیره مننه زیات
سلامت اوسه ښاغلی حافظی تاسو ته به وخت درکړو خپلې آخري خبرې کراته وکړي څه وروستي نظریات کوم وي مهرباني سه
چې افغانستان په ټوله کې ډېر وروسته پاتې هیواد پاتې شوی دی او زمونږ اقتصاد یو متعارف او مخ په کېدو نه ده او کله چې بیا نور ستونزې ورته پیښیږي لکه د ښځو بې برخه کېدل د کار څخه دا مشکلات لا پسې زیاتوي نه یوازې مستقیما دا جی ډی پی یا عاید ناخالص داخلي کمی په عین زمان کې د افغانستان څخه داسې یو څیره جوړي په یو شتم پیړۍ کې چې هغه د منلو وړ نه ده نو د افغانستان د حیثیت په خاطر او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره باید ښځې خپل د وړتیا او خپل د استعداد په تناسب سره په ټول مسایلو کې باید اخته اوسیږي او دا چې ښځې نشي کولای ځینې کارونه ترسره کړي دا سمه نه ده ځکه چې په ډېر هیوادونو کې ولسمشران او صدر اعظمان خزی پات شوی دی تاسو موږ په غوان کې پاکستان کې هندستان کې کلونه کلونه خزی الته د هیوادونو چلول او ډیر خسورت سوی چلول او په زمان کې د نوبل د جایزې غټون کې زیات شمیره خزینه متخصصین او عالمان دي په دې خاطر افغانستان کې هم خزی په هغه ځای کې چورته زمينه مساعده شوې دي دوی خپل لیاقت او خپل استعداد خودلې دي په ورزش کې په موسیقي کې په تعلیم او تربیه کې په اقتصاد کې حتی په دارواتیک اونجونی د افغانستان ټول خزی وي یعنی سره نارینه سره هم دوی مختلف دي په دې خاطر باندې باید دوی ته بشپړ حقوق ورکړ شي دوی هم انسانان دي دوی هم د دې حق لري چې خپل هیواد کې په کامل حقوق سره ژوند وکړي او کار وکړي
مننه کوم تاسو اوریدونکو او لدرنو ملمنو چې د زما حق د پدغه پروګرام کې برخه واخست را سره په دغه پروګرام کې په دی وغږیدو چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د کار د بندیز او محدودیت لامل دغه هیواد ته د کال شاوخوا یو نیم میلیارد ډالره اقتصادي ضربه رسیدلې ده بیلابیل سرویګان او تحقیقات دغه پایلې نشر کړي دي او ځینې اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې ښایي دغه اندازه آن درې چندو ته ورسیږي او په راتلونکي کال کې لاپس اقتصادي اغیز زیاتی وي په نړیواله کچه افغانستان د یو سل او یو هیوادونو ترمنځ په ورستي مقام کې دی د ښځو د کاري مشارکت او په اقتصاد کې د ونډې د اخیستو په سبب باندې که څه هم چې طالبانو ژمنې کړي دي خو په دې رابطه باندې د دوی پالیسۍ او تګلارې لا نه دي بدل شوي له تاسو مننه پروګرام هم دلته ختمیږي
په خلوت کې د خاموشي او عاشور دی خلوت کې د خاموشي او عاشور دی زیر بم پکې رده دی آشاوازه پریادې شو زیر بم پکې رده دی آشاوازه پریادې دادم 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 شرابی شدار مستوب تر لائی دی دادا اور سب زکو میدر ہر پانا خمار در ہر گلاب شرابی شدار مستوب تر لائی تر لائی